شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته رابولم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي په دغه پروګرام کې اوري چې نن د افغان حکومت له لوري په وسله والو طالبانو اوربند پیل شوی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې په عمومي ناسته کې غوښتنه وکړه چې دا اوربند باید وغځول شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي له کیم جونګ اون سره د شمالي کوریا له مشر سره دنا فوق العاده و نور مهم مسائل هم لرو. خطر ارزم مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکی د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. په کندوز کې د برښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر یو شمیر موافقه لیکونه لاسلیک کړل. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. پر دغه ولسوالي په حمله کې اته امنیتي سرتیر وژل سوي. د فاریاب ولایتي شورا د غړي منان قاطع په وینا سلګونو وسلوالو د پولیسو پر پوستو حمله پیل کړې. د راپورونو له مخې په وژل سوي کې د کوهستان ولسوال عبدالرحمن پناه هم شامل دی. کوهستان ولسوالي په داسې حال کې سقوط کړی چې نن د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند لومړۍ ورځ ده. دولت ست وسلوالو د سریپول ولایت په سیاد ولسوالي کې د دوو کلیو قفلاتون او القانی قشلاق پر پوستو حمله وکړې او په نتیجه کې دغه دوه پوستو سقوط کړي دي. حمله پرون ماخستن لس بجې پیل شو چې د نن سهار تر څلور بجو دوام وکړ. ځای چارواکو د نوم نشوتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په نشوتو کې اولس طالبان وژل سوي او نولس نور ټپیان سوي دي. دوی ورځې مخکې د سریپول ولایت آدرنګ او بلغلی کلیو مهمې نظامي پوستې هم د طالبانو لاسته ولوېدې. په هغه نشته کې د دیرشو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو هم داراس 15 زرهي مهموي موټر هم له منځه وړي او د هغې حملې مسؤلیت هم منلی دی. په کندوز کې د څباندې 2.3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د برښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د برښنا شرکت عمومي ریاست د رئیس امان الله غالب په وینا د برښنا لومړۍ شبکه د 29 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک لخوا تطبیق او پرانستل شوه. دغه شبکې د کندوز ښار اړوند په 14 کلیو کې 1500 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستلې دي.
فیلر اول شبکه توسعه برق که از سابستشن از خلان به خود شهر کندوز برق میده.
موږ نن د برښنا لومړۍ شبکه د کندز په اسقلان سیمه کې رسما ګټه اخیستنې ته وسپارله او پر دې پروژې 9 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی او مالی لګښت د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی او د دغه پروژې ودانیزې چارې د پاکستاني او چینایي شرکتونو له لوري پر مخ وړل شوی دی. او موږ په راتلونکي کې په کندز کې د برښنا نورې پروژې هم پلي کوو او د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د برښنا مزي غځوو.
شاغلی غالب زیاته کړه چې د برښنا دویمه پروژه د 3,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د المان هیواد په مالی مرسته بشپړه او پرانستل سوه او له دې شبکې څخه به هم 3,000 کورنۍ له برښنا څخه برخمنې سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر یو شمیر موافقه لیکونه لاسلیک کړل. د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تلپاتې سولې او ثبات پر لور هڅ کوي او پیونګ یانګ د کوریا ټاپووزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړه توګه ژمن دی او همداراز به په دې اړه نورې خبرې هم کیږي. ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون نن د سنگاپور په سینتوزا تفریحي ټاپو کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. ولسمشر ترامپ او کیم لومړی 15 دقیقې چې یوازې اجبارونکي ورسره وو یو په یو خبرې وکړې. لدې خبرو وروسته ولسمشر ترامپ خبریالانو ته وویل دی ډیر ښه احساس کوي او دا به ډیرې ښې خبرې وي. د امریکا ولسمشر وویل دی فکر کوي چې امریکا او شمالي کوریا به په خپلو کې فوق العاده اړیکې ولري او دی به په دې برخه کې هیڅ شک نه لري. هغه وویل دا خبرې د هر چا د توقع خلاف زیات پرمختګ دی. ډونالډ ترامپ له کیم جونګ اون سره تر 2 ساعته خبرو وروسته وویل دواړه به ډېر ژر یوه موافقه چې نوموړي جزئیات ورنه کړل لاسلیک کړي. د شمالي کوریا مشر وویل د دې غونډې جوړول اسانه نه و. د کیم په خبره زړو چلندونو او مخکې له مخکې قضاوتونو د دواړو مخته زیات خنډونه راپورته کړي وو، خو دوی تر تیر سول او دا دی نن په دې غونډه کې سره وکتل. ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون د خبرو بل پړاو هم لري او دواړه به په سنتوزا تفریحي ټاپو کې په ګډه د غرمې ډوډۍ هم خوري. او د بلغاریا یو پوځي هلیکوپتر د دوشنبه په ورځ ناوخته د تمرینونو پر مهال نسکور سوی دی. د بلغاریا دفاع وزارت نن وویل په دې پیښه کې د هلیکوپتر د عملیې 2 تنه مړه سوي دي. د عملیې یو بل غړی په سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. تر اوسه پورې د روسي سخت MI-17 هلیکوپتر چې د بلغاریا پوځ ترې د اور مړ کولو په برخه کې ګټه پورته کوله د نسکورېدو علت نه دی معلوم. چارواکو ویلي دي چې د پیښې د څرنګوالي او اسبابو په اړه تحقیقات کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو الله ازادي رادیو ورې دل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د افغان حکومت له لوري په طالبانو باندې اعلان شوی اوربند پیل شو او ورسره د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي که اوربند دوام وکړي بهرنۍ مخالفې کړۍ به ژر وځپل شي.
طالب سره د افغانستان د حکومت دزبانی او قربان څوګد شي او یا نهایت کې سوره ته ورسیم. دا نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او په اطمینان سره وایي چې ان شاء الله دغه خبرو لپاره به ډیر کم وخت وواد کی.
امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن په سنگاپور کې ولیدل. ترامپ وایي دا لیدنه فوق العاده وه. د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه اوري. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 راځو. لومړی مطلب ته. نن د افغان حکومت له لوري په وسله والو طالبانو اوربند پیل شوی. ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ اعلان کړی و چې د روژې له 8مې د اختر تر 15مې اوربند دی. طالبانو هم د اختر په 3 ورځو د اوربند اعلان کړی. اخو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې جرګې په عمومي ناسته کې غوښتنه وکړه چې اوربند وغځول شي. حدیث پردیس په اړه جزئیات راټول کړي او همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی.
مننه ستانک زای صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن د جرګې په عمومي غونډه کې د هیلمندی او خدای چې کچیرته له طالبانو سره سوله وشي او رامنځته شوی اوربند چې اوس موقت شکل باندې د وغځول شي، نو د ویل چې په اطمینان سره دا خبره کوي چې نورې تورستي ډلې، تکفیري ډلې د هغوی له منځه وړل ډیر وخت اړتیا نه لري. ښاغلي مسلمیار وویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان چې له کلونو له افغان حکومت او بهرنیانو سره جګړه کوي، د جګړې یو مهم اړخ ګڼل کیږي او کچیرته دوی سولې ته حاضر کیږي او دغه اوربند چې اوس یوازې د اختر په ورځو کې دوی اعلان کړی غځول کیږي، نو د دې امیدواري ډېره شته چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ټینګ شي. خلچ په دې برخه کې د ښاغلي مسلمیار د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره واورو.
که طالب سره د افغانستان د حکومت دزبانی او قربان څوګد شي او یا نهایت کې سولې ته ورسیم، دا نور مخالفین چې د بیرون راغلي دي او تخفیری فکر لري او نورې بدبختۍ د ځان سره جوړې دي او افغانستان یې اوس د بدبختۍ مرکز ګرځولی، په اطمینان سره وایم چې انشاءالله د ورکولو لپاره به ډېر کم وخت افغانستان د خلکو په واد کې او انشاءالله دا به ورک شي.
ستانکزی صاحب، دا په داسې حال کې ده چې نن د افغان حکومت له لوري د طالبانو په مقابل کې کوم د اوربند اعلان چې شوی و نن پیل شوی ده او له دې سره مهاله په ځینو ولایتونو کې د طالبانو له لوري د جګړې راپورونه هم ورکړل شوي. په ورته وخت کې یو شمېر نورو سناتورانو دغه اقدام وستایه، اما تاکید یې پر دې و چې افغانان باید په دې هڅه وکړي چې د طالبانو له لوري دغه 3 ورځې اوربند په هر شکل چې وي وغځول شي، ځکه د دوی په خبره چې د هرې جګړې خاتمه او د سولې د ټینګښت پیلامه پوربند کیږي او اوربند لومړنی ګام دی. د دغه جرګې منشي فیصل سمی ویل چې په افغانستان کې ټول په یووالي سره باید د دغه فرصت نه په استفادې فشار راوړي تر څو دواړه خواوې دې ته اړ باسي چې په د اوربند دغه موده وغځول
شي. زیاته مننه کوم حدیث پردیسو چې د کابل په سټوډیو کې وو او موږ ته د نننی مهمه مسلې په اړه باندې راپور راکو. نن په افغانستان کې د افغان حکومت له لوري په طالبانو باندې اوربند پیل شوی دی او ورسره د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې په دې غوښتنه وشو چې باید اوربند وغځول شي څو بهرنۍ مخالفي کړۍ وځپل شي. یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي که په افغانستان کې له طالبانو سره سوله وشي د نورو تروریستي ډلو د فعالیت لپاره جواز نه پاتې کیږي. زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپو سید انتظار خادم سره مرکه کړي چې نوموړی په سر کې له طالبانو سره د احتمالي سولې وروسته د نورو ډلو د ګواښونو په اړه غږیږي.
کله د طالب پر سوله کیږي په داسې حال کې چې دنیا چې کله افغانستان ته تللو سواری د طالب سره جګړه وه، نو کله چې طالب صلح ته کینی او یا هم دواړه طرفونه صلح ته کینی او صلح راځي، نورې وړې ډلې چې دي حتما به تر وخته پورې مشکلات وي. بعضې هېوادونه بعضې دلایل او فکټورونه دوی باید وي چې هغوی هم په جوش او خروش کې راشي، هغوی هم بعضې تهدیدونه وارد کړي. ولې په مجموع کې کله چې طالب سره سوله کېږي، وړې ډلې په خپل ذات منحل کېږي او تر ډېره حده پورې د افغانستان حکومت او طالبان په راتلونکي کې د یو شریک جوړښت په حیث باندې د افغانستان صلح، ثبات، ډیموکراسي او اقتصاد ساتي.
بلې، او خادم صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې جګړه مختلف پیچلې آباد لري. کشر تل طالب سره سوله وشي په سیمه کې ځینې هیوادونه چې هغوی په یو شکل په افغانستان کې دوی د تشدد له لارې یا د جګړې له لارې غواړي خپلې ګټې خوندي کړي، څه فکر کوي چې دغه هیوادونو سره څنګه کېدای شي چې داسې یو تعامل ته ورسیږو چې منتج شي په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات رامنځته شي؟
لومړی دا چې تر اوسه پورې د نړۍ په سطح باندې په لویو محراقونو کې د افغانستان د جګړې حل په جګړه باندې وو، پر جنگ ټوپک باندې ټکا وه چې دا د حل لار نه و. په هیڅ دنیا کې تاسې نشي کولی چې جګړه په جګړه باندې ختمه کړي. یو تر ټولو مهم بود د جګړې د تمدید دا و. بل په افغانستان په حکومت کې کمی کاستي وه، په پالیسۍ کې کمی کاستي وه، د دښمن او دوست لپاره ناسم تعریف و. خوشبختانه چې د افغانستان حکومت بې سابقه داسې وړاندیزونه وکړه چې د ټولو خلکو د ټولو اړخونو تاثیر وړ وګرځېدو. دریمه اساسي مسله د غیر کفري هېوادونو، یا په لنډ ډول باندې اسلامي هېوادونو خوبوړی حالت و چې هغه هم دا د مالیزیا او اندونیزیا او قطر او سیزربستان هم تغییرات رامنځته کړي دي. د دې ټولو په نتیجه کې زه باور لرم چې که چېرته دغه درې وړ اړخونه یا درې وړ فکټورونه لکه څنګه چې تغییر پکې راغلی دی همدغسې تغییر متغیر پاتې شي، نو د سیمې د هېوادونو اهداف په خپل ذات کې په افغانستان کې یا تغییر مومي، یا حداقل په سیمه کې د امریکا په سیاست او د افغانستان د حکومت په سیاست کې دغه هېوادونو اهداف فقط باندې بدلېدای شي.
یو اندېښنه چې ولس سره شته چې که چېرته طالبانو سره سوله کېږي، اما نورې ډلې چې مشخصا اوس داعش په افغانستان کې په یو بالقوه ګواښ باندې بدلېږي، که چېرته دوی همدغه ډول خپلو حملو ته دوام ورکوي، څه فکر کوي چې دغه اندېښنه ستاسو نظر څومره جدي ده؟
دواړه مسولې دي. یو فزیکي عملي سوله ده چې د دواړو طرفونو د طالب او د افغانستان د حکومت ترمنځ سوله کېږي. دا په خپل ذات کې تعامل دی، بخل دی، هیرول دی، ورکه ورکه ده. دویمه ډول سوله هغه رواني سوله ده چې په ټولنه کې خلک د سولې په پروسه باندې باور وساتي. طالب د افغانستان د جګړې یو تر ټولو مهم اړخ دی. کله چې موږ د داعش خبره کوو، نو وایو چې دا یو بیرونی انګیزه ده او دلته ځای نه لري او په اسانۍ باندې منځ تللی شي. خو کله چې طالب خبره کوو، موږ د افغانستان د تابعیت خبره کوو چې د افغانستان تابعیت لري. په افغانستان کې د 1996 تر 2000 کال پورې د دوی هغه مطلق حاکمیت و. یعنی وخت اتلس کاله مطلق د طالب د امریکا په وړاندې باندې مقاومت و. دا ټول هغه څه دي چې طالب یو لوی کتلې به حیث باندې رامنځته کوي. نو کله چې طالب سره سوله کېږي، په رواني لحاظ باندې عام خلک بیا باورمن کېږي چې نور نو نورې ډلې په افغانستان کې د دې لپاره کوم دلیل نه لري.
د سیاسي چارو له افغان کارپو انتظار خادم سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه له طالبانو سره د اوربند په مسلې وغږېده. همدارز یې ویل که احتمالي سوله وشي، نورو ډلو ته به جواز نه پاتې کیږي چې په افغانستان کې وسله وال مخالفت ته دوام ورکړي. جنگ دی ولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسالوي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د آسیا د پنګونې او زیربنا بانک ای آی بی افغانستان سره د خپلو همکاریو ژمنې تازه کړې. په دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن آزاد راډیو ته وویل چې دغه ژمنه د افغانستان د مالی وزیر اکیل حکیمی او د ای آی بی بانک رئیس جین لیچون ترمنځ د چین په مرکز بیجینګ کې وشوه. د ده په خبره د دواړو لوریو ترمنځ په دغه لیدنه کې په ننګرهار او لغمان کې د لمریزې برېښنا د تولید، د کابل ښار حلقوي سړکونو د جوړولو او په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ په اړه هم بحث او خبرې وشوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به 10,000 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه په مستحقو بزګرانو وویشي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د اصلاح شویو تخمونو د پیر او ویش په برخه کې جالکاري کېدله او قراردادي شرکتونو به جالي تخمونه په بزګرانو ویشل. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه اصلاح شویو تخمونو لګښت شاوخوا 1500 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1000 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلوي بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ 3.5 پولا، یو یورو 3.5 افغانۍ 10 پولا، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ 80 پولا، او زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو اوس یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو بهیر به ډیر ژر پیل شي. ټرمپ ویلي د شمالي کوریا له سیاسي رهبر کیم جونګ اون سره کتنې فوق العاده بری و. ټرمپ او کیم نن د سنګاپور په سنتوسا ټاپو کې وکتل او تر تقریبا 45 دقیقې دوه په دوه خبرو وروسته داسې اسناد سره لاسلیک کړل چې مشخص ساتي ندی سرګن شوی. د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ډونالډ ټرمپ د نننۍ کتنې لپاره د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکو پلاو له ډیرې مودې رئیس کار کوو. ډونالډ ټرمپ خبرونه ته وویل موږ به یو لوی لانجه حل کړو، داسې یو ستونزمنه مسله چې تر اوسه څوک په حل نه و توانېدلی. فرشتي جلال زی دغه مسله تعقیب کړې او همداسې په سټوډیو کې ده. فرشتي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اسناد لاسلیک کړل، پر رسنیو کې هم ښکاره شول چې ډیر اسناد سره تبادله کړل. څه دي په دغه سندونو کې تحلیلونه، څه دي یا څه ویل شوي دي؟
و صفی الله، دغه خو بیخي تازه خبره ده. نو تر اوسه چې پر دې د دې مسلې جزئیات لا د هنداوس خبرېدو په حال کې دي. دغه یو خبره چې اوس تازه تازه په اژانسونو کې رااله ده چې په دغه یو سند کې چې دوی سره لاسلیک کړی لیکل شوی چې امریکا او شمالي کوریا به د باثباته او پایداري سولې پروګرام په مخ بیایي. پیونګ یانګ به د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو پر لور حرکت کوي. په سند کې هم همداراز ویل شوی چې د نننیو مذاکرو او پریکړو د بیا کتنې او د باسونو د تعقیب لپاره به د امکان تر حد پلند وخت کې بیا خبرې کیږي او د دواړو خواوو استازي به بیا سره ګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدا اوس خبريالانو ته معلومات ورکوي. رپورټونه وایي چې د شمالي کوریا سیاسي رهبر خپل هیواد ته ستون شوی دی. دا اول وار دی چې د امریکا یو برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له سیاسي رهبر سره غونډه کوي، مذاکره ورسره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته ډیر خوشاله معلومېده. هغه د شمالي کوریا سیاسي مشر ته مخ ورواړه او ډاډ یې ورکړ چې خبرې بریالۍ وي. ډونالډ ټرمپ نن وویل چې دوی به دته خوشبینه دي چې د شمالي کوریا له چارواکو سره پر دې مسله خبرو ته ادامه ورکړي.
بله فرشتي، لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ او ټرمپ او کیم جونګ اون نن سره وکتل، دوی د شمالي کوریا په اړه له تمسخره ډکی خبرې کړې وي مخکې. البته ترامپ د شمالي کوریا د مشر په اړه باندې ځینې څرګندونه کړې چې ډېر پرسنوي کې خبرو شو. هغه ته د لټل راکټ مان یا وړوکی راکټي سړی خبرې کړې وي، او کیم جونګ اون هم برته هغه ته ځینې مسایل ویلي وو. هغه یې زوړ بللی وو یا یې بوډا بللی وو. اوس چې دوی سره وکتل، د دوی دغه اوسنۍ خبرې څنګه وي؟ دوی څه ویل سره د یو بل په اړه باندې څه ویل؟
وو دا خبرې په خواب مطبوعاتو کې ډېری خبرې سوې. دا لفظي شخړې د کیم جونګ اون او د ډونالد ترامپ ترمنځ په مطبوعاتو کې بحثونه را پیدا کول وخت په وخت. خو ډونالد ترامپ نن ویلي چې له کیم جونګ اون سره کتنه یې فوق العاده بریالۍ وه او د توقع تر حده زیاته مثبته وه. ډونالد ترامپ ویلي چې له کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته یې د هغه په اړه او د هغه د هیواد په اړه ډېر څه زده کړل. دی وایي د شمالي کوریا مشر فوق العاده شخصیت لري، ډیر هوښیار دی او دا دواړه یو ډیر سره لګیږي. هغه به ارزښت مرکچی دی د خپل خلکو په استازیتوب ډیری ارزښمنې او هوښیاري مذاکرې وکړې. موږ د ځانونو او د یو بل د هیوادونو په اړه هم ډیر څه زده کړل. ترامپ بیا یو بل ځای بیا د خبریالانو چې ډیر کنجکاو او پر دې مسله له هغه څخه زیاتې پوښتنې کولې، خبریالانو ته د کیم جونګ اون په اړه وویل. دا وایي ما زده کړل چې هغه یو ډیر مستعد سړی دی. ما زده کړل چې هغه ته خپل هیواد هم ډیر ګران دی. په همدې خبرو کې د شمالي کوریا سیاسي مشر چې مخکې تر دې چې خپل هیواد ته بیرته ولاړ سي له ډونالد ترامپ سره د خپلې کتنې په اړه او دا چې دی څه برداشت دی د دغې کتنې څخه خبریالانو ته وویل. دا وایي تر دې ځایه را رسیدل زموږ لپاره آسان کار نه و. پخواني تعصبونه او پخواني خبرې یا فعالیتونه چې سوي وو زموږ د لارې خنډ و، خو موږ ور باندې تیر سو او نن دا دی تر دې ځایه را رسیدلی. صفي الله، اوریدونکو تاسو ته باید وایم چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبري ادامه لري. دی لا په سنگاپور کې دی، نو پر دې مسله باندې جزئیات را روان دي. تاسو هم ازادي راډیو اوري په روغ پرونی کول ګرمانه
او سلامات فرشته و چې فرشته جلال دی. و د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د نننۍ غونډې جزئیات موږ ته راکړل. ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې له کیم سره لیدنه فوق العاده وه او دوی به ژر د شمالي کوریا غیر اټومي کول پیلوي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصری له حمید مومند اورو.
کابل کې خبردونکو ورځپاڼو د خپلو نننیو ګڼو اکثره تبصرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د دغه اوربند په درشل کې پرونیو حملو ته ځانګړې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلی دی په داسې حال کې چې د افغان حکومت لخوا د سولې اته ورځنۍ اوربند نن او د طالبانو درې ورځنۍ اوربند بیا د اختر په لومړۍ ورځ پیلېږي، خو پوښتنه دا ده چې له اوربند نه مخکې تاوتریخوالی ولې زیات شو. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې په دې کې شک نشته چې دواړو لورو ته داسې کسان شته چې په اوربند او سوله خوښ نه دي او غواړي چې جګړه دوام وکړي. ورځپاڼه لیکلې ده چې طالبانو په کابل او ننګرهار کې د پرونیو بریدونو پړنه ده منلې، نو واضح ده چې درېم اړخ غواړي وحشت وکړي او اوربند له ستونزو سره مخامخ کړي. ورځپاڼه دا هم لیکلې ده چې داعش ډله د اوربند برخه نه ده، نو دغه ډله او ملاتړ یې غواړي چې له دې فضا نه ګټه پورته کړي او داسې حملې وکړي چې فضا خرابه کړي. د ورځپاڼې په باور داعش او ملاتړ یې غواړي دغه ډله د یو پیاوړي ځواک او جدي خطر په توګه مطرح کړي او دا وښيي چې که طالبان سوله هم وکړي نو جګړه به دوام کوي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې لیکلی ده چې د دې خطر له منځه وړل د خپلمنځیو اختلافاتو په لرې کولو او یوازې په یووالي سره ممکن دی. دنیا ورځپاڼې پرونیو حملو ته په اشاره لیکلی دی دا حملې داسې محل شوې دی چې افغانان د اوربند د خوشحالیو د لمانځلو په حال کې وو چې یو ځلې بیا د غم په ټغر کېنول شول. ورځپاڼې لیکلی دی چې پرون په کابل، ننګرهار، قندوز، غزنی او هلمند کې ځانوژونکو ډله ییزو حملو او چاودنو درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ورځپاڼې لیکلی ده چې خلک په دې هیله چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین به د دې اوربند په خاطر له اقل د روژې په مبارکه میاشت کې له خونړیو حملو لاس واخلي. خو د ورځپاڼې په وینا لیدل کېږي چې طالبان له اختر نه مخکې د اوربند جبرانول غواړي. ورځپاڼې لیکي چې له دې حملو ښکاري چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د نورو لاس دی چې نه غواړي افغانان په آرامه سا واخلي. خو ورځپاڼې دا نه دي لیکلي چې دا لاسونه د چا دي.
د کندز سیمه ایز چارواکي وایي د ولسي تړون پروګرام په چوکاټ کې د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې د 2.2 میلیون افغانیو په ارزښت یو شمېر پروژې عملي شوي. په دې پروژو کې استنادي دیوالونه، د ښوونځیو ودانۍ، د سړک جوړونه او داسې نورې پروژې شاملې دي. اجمل آریان له کندز دغه رپورټ را لېږلی.
په دې پروژو کې د پاکو اوبو زیرمې، د اوبو څاګانې، د ښوونځیو ودانۍ، د سړک جوړونه او استنادي دیوالونه شامل دي او مالی لګښت د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د علي آباد خان آباد ولسوالیو ترمنځ د غزدلې 6 کیلومتره سړک د جوړېدو کار هم د کندز والي عبدالجبار نعیمي لخوا چې یو شمېر چارواکو یې ملتیا کوله د پټې په پرې کولو سره رسمن کار پیل شو.
موږ نن د علي آباد ولسوالۍ کې د 2.2 میلیون افغانیو پروژې افتتاح کړلې. دا ټولې هغه عمل منفه پروژې دي چې په دې کې 6 کیلومتره سړک، په دې کې د علي آباد د مکتب تعمیر او په دې کې 6 هغه پروژې چې په هغه کې په مختلفو شوراګانې لري د ملي تړون یا میثاق شهروندي په برنامه په چوکاټ کې ترسره کیږي.
د ښاغلي نعیمي په وینا چې پر دغه سړک 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د مرکزي حکومت لخوا ورکول کیږي او ودانیزې چارې به د 6 په اوږدو کې پای ته ورسیږي. همدارس د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د پلخشتي په نوم د نجونو یوه لیسه چې ودانیز کارونه یې بشپړ شوي وو، د کندز والي عبدالجبار نعیمي له لورې رسمن د پټې په پرې کولو سره ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په ورته وخت کې د علي آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک په دغه ولسوالۍ کې د یو شمېر لویو پرمختیایي پروژو د کار د پیلېدو او د یو ښوونځي د ګټه اخیستو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولسوالۍ 2 اوسېدونکو حاجي هیکل او ارباب عبدالشکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا هر پروژه چې خلکو او کلیوالو انتخاب کړی ده، د خلکو په مشوره باندې انتخاب شوی ده، هر پروژه چې برنامه د تطبیقیږي و هلته ممکن ثبات راسي. دې پروژو ته زموږ ولس د علي آباد خلک ته ډېر خوشحاله دي. د پروژې د حکومت دخوا او د شورا انکشافي دخوا تطبیقیږي، دا ډېرې ښه برنامې دي.
تغییرات مثبت خیلی زیات داره. د گذشته سرک نبود، پل نبود، مکتب نبود.
د دغو پروژو په پلي کولو سره به د خلکو ډېرې ستونزې هوارې شي، ځکه اوس مهال خلک د سړک، د ښوونځي، د څښاک اوبو، د روغتیایي کلینک د نشتوالي په برخه کې ستونزې لري. خو د دغو پروژو د کار په بشپړېدو سره به زموږ د ولسوالۍ د خلکو ستونزې هوارې شي. د علي آباد ولسوالۍ د 3 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز مرکز لودیز لوري ته موقعیت لري او برسیره پر دې د بغلان کندز سړک هم پر نوموړي ولسوالۍ غځېدلی او د کندز له نسبتا امنو ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام زموږ نه دا وختنه او تقاضا دولت ته ده چې دغه کوم انټرنیټي یا فیسبوکي یا مخابراتي شبکې چې دي ډېر زیات مصرفونه د خلکو بني حسابېږي او چې بې کوچونه خلک ولګي پیسې چې نیمې چې وي همداسې چې وي شي او نیمې پیسې په انټرنیټ او فیسبوک باندې سم کار نه کوي، سم نه پلی کېږي او خلک یې په لانجه باندې اخته کړي دي او د دې نه سمه استفاده نه اخیستل کېږي، سم کار نه کوي. مخابراتي شبکو ته زموږ دا خبر دی چې دغه پروګرام سم کې او دغه نه موږ سمه استفاده واخیستل کې او چې دا کوم چې قیامت جو اصلي لکه د پاکستان په پرتله د نورو ممالکو پرتله باندې لکه هلته چې څنګه سیاسي اخیستل کېږي استعمالېږي په هماغه طریقه باندې د افغانستان خلک ولې، ځکه چې افغانستان کې ګټه نشته، د کار نشته، روزګار نشته دی. نو په همدې خاطر موږ باید چې دوه سره ګزاره وکړو. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالعزیز خاکریزی د ارغنداب ولسوالۍ څخه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. رسو تر سلام پیغام پریزم. پیغام یې ګرانو کندهاریانو د کندهار خلکو دکاندارانو ته دی چې د اختر شپې ورځې را رسېږي، په دوی ته وایي چې لږ احتیاط کوئ د دا مسکینانو خوراکیانو سره چې دغه شان ډېر ګران ور نه کړي. خلکو ته پیسې نشته، اقتصاد یې کم دی، وچکلي ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
او سم را رسی گورستی برخی تا ده وارو برقی موتر پاده بانیم خو حتما خبرون اوریدلی خو ده از دلدستی او جالب معلومات در کوچه ده لویو برقی موتر یا لاریو ده جوڑو لو پاده هم کار روانده.
د جرمنی دیملر کمپنی غواړي چې ژر 2 لوی الکترونیک لاری جوړی کړي. په وروستیو کلونو کې د ډیزلي او پېټرولي موټرو پر ځای چې هوا او چاپیریال ککړوي د الکترونیکی موټرو جوړولو ته پام زیات شوی دی. د جرمني د موټر جوړولو کمپنۍ د غټو الکترونیکی موټرو په جوړولو زیات کار کوي. لوی موټرونه لکه بسونه او لارې لا ډېر هوا خرابوي. دیملر کمپنۍ په امریکا کې د الکترونیکی بسونو او لاریو پر جوړولو پانګونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې به خپلې لومړنۍ الکترونیکی لاری یوازې په امریکا کې بازار ته راوباسي. شاوخوا دیرش لاری به په لومړي پړاو کې پر لویو لارو د ازمیښت لپاره جوړې شي. دا لاری چې انجینونه یې 544 کیلو واټ دي په یو وار چارج 400 کیلومتره چلیدای شي او بیټری په 90 دقیقو کې چارج اخلي. د دغو لاریو د بل ډول بیټری د 340 کیلومترو لپاره کافی دي.
ازادي راډیو ته غواړم چې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. مرالې بشیر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په غزنی ولایت کې په یو ځانمرګ برید کې چې پر یو هاموی زرهي موټر سوی دی لشتر لږ 15 افغان سرتیري وژل سوی دی. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده او په حمله کې اته امنیتي سرتیري وژل سوی دی. دولت ضد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حمله کړې چې په نتیجه کې دغه دوه پوستو سقوط کړي دي. او په داسې حال کې چې د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره اوربند اعلان شوی او دا اوربند نن عملي سو. پر سرپل کې په یو پوځي اډه باندې د حملو راپورونه راغلي. په کندوز کې د څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوی پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا مشر یو شمیر موافقه لیکونه لاسلیک کړل. د ترامپ او کیم لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تلپاتې سولې او ثبات پر لور هڅه کوي او پینګ یانګ د کوریا ټاپوزمې د اټومي وسلو څخه د پاکول لپاره په بشپړه توګه ژمن دی. او د بلغاریا یو پوځي هلیکوپتر د دوشنبه په ورځ ناوخته د تمرینونو پر مهال نسکور شوی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه په تفصیلي توګه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او په فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ناجي صاحب په کوربه تو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیه سپایم او په خبرونه کې نن د سر درد په عواملو او مخنیوي خبرې کوو. او په خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر عبدالواحد صدیقی صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو هم خره خلاصو.
مننه صافی صاحب تاسو ته ستاسو د رادیو کارمندانو ته او ګران لیدونکو ته اوریدونکو ته سلام او احترام درنکو.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو اوري دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. نن ورځ موږ د سر درد ناروغي په اړه غږیږو. ډاکټر صاحب راځو د خبرونه په سر کې ستاسو له هنده سر درد سره د ناروغي
دا وسلام لري مېرمنې وکړي. سردر یا هډیک چې په طب کې ورته معمول استعمال کې استفاده کوو دا اصلا یو سپټوم دی، یو اراض دی چې معمولا د مریض له خوا نه شکایت کیږي مربوطه ډاکټر ته. اصلا ډېر لوامل لاملونه لري، خاص زموږ افسر په ټولنه کې په اوسني اثر کې. اصلا د دې ستر لاملونه کولی شو په دوو کټګوریو باندې موږ تقسیم کړو، یو خپله دسکل یا د جمجمې یا د دماغي سیستم یا عصبي سیستم هغه مربوطه ستونزې مشکلات دي، اول هم نور از سیستمیک ستونزې مشکلات یا امراض چې په هغه په نتیجه کې معمولا شخص ته هډک یا سردردی ورته پیدا کیږي. ویلو شو چې خپله سایکاتریک فاکتورونه یا روحي عوامل یا به سلام دماغ مربوط فرد یو نفر انزایټی لري ډیپریشن لري، افسردګي لري، خفګان لري. معمولا د دې په نتیجه کې شخص خپل هډکی اسټر دی پیدا کیږي، چې البته همدغه انزیټیګان یا خپل خفګانونه ذهني تشوشات پوسنی اثر به نهایت ډیر دي، خاصتا په ځوانه طبقه کې. تر څنګ خپل د دماغ او البته مربوطه ساختمان هر کله چې التهاب شي یا میکروب شي، هغه جملې څخه ویل چې خپل انسفالایټس یا دماغي نس التهاب کېدل یا میکروب کېدل. د دماغ هغه پوخ یا پرده چې خپل دماغي انساج پوخ دي، چې موږ ورته په طب کې مننجیا صحایه ورته وایو، هر کله چې هغه چونتري طبقې لري، هر کله چې دغه درې ونه طبقات التهاب شي یا میکروب شي، چې موږ ورته په توابط کې مننجایټس ورته وایو. که هغه البته پایوجنیک سیږي یا نن پایوجنیک سیږي، هر کله چې التهاب شي د سر درد بیس کړي، حتی د داسې شدید سر درد بیس کړي چې طبابت کې به یو معمول اصطلاح ورته استفاده کوو چې بروستنګ هډیک ورته وایو، ډېر خطرناک سر درد اوسیږي، حتی د شخص د مړینې بیس به هم ګرځي. تر څنګ خپل د کرینیل بونز یا د سکل یا د جمجمې هغه مربوطه اډوکې، هر کله چې التهابي شي طبابت کې ورته موږ اوسټیمیلایټس کلمه ورته شو استفاده کولی. کله چې هغه التهابي شي، معمولا هم بیا شخص ته سر دردی پیدا کیږي. تر څنګ د سر د ویښتانو د فلیکلونو التهاب یا فلیکلایټس هم د سر دردی بیس ګرځي. د دې تر څنګ خپله د عصبي سیستم یا عصبي مرکزي سیستم یا خپل سکل یا جمجمې سره نږدې مجاور کوم اعضاو چې کوم دي، د هغې ستونزې مشکلات هم د سر دردی بیس ګرځي. یو لاغې جملې څخه ویلی شم چې خپل د سترګو مختلف امراض، یو لاغې جملې څخه ګلاکوما یا هر کله چې د سترګې فشار لوړیږي د سر دردی بیس ګرځي. تر څنګ بسره د غاښ مشکلات یو څوک ولري، هم د سر دردی بیس ګرځي. د دې تر څنګ که چېرته یو نفر اوټایټس میډیا ولري یا د منځني غوږ التهابات ولري، د غوږ میکروب کېدل ولري، عادت هم سر دردګان پیدا کیږي. تر څنګ سینوزیت یا جوب، چې معمولا هغه فضا یا خالیګاوي دي چې هغه د هډوکو په منځ کې وجود لري د انسان بدن کې، خاصتا مګزیلری سینس توابط کې موږ ورته وایو. د مګزیلا یو خاص اډوکې دی چې البته دغه جیوبي کله میکروبي شي، یا فرتن فرانټل سینوزیت موږ ورته وایو. هر کله چې دغه سینوزایټس منځ سره شي یا جیوبن التهاب منځ سره شي، بیا هم شخص سر درد پیدا کیږي. د دې تر څنګ خپله انسومنیا یا بیخوبیګانی نارامي هم د سر درد بیس ګرځي. ځینې میتابولیک امراض یا استقلابي ناروغۍ هم د سر درد بیس ګرځي. تر څنګ خپله لوړ فشار یا هایپرټینشن د وینې، تر څنګ خپله هایپرټینشن یا د وینې ټیټ فشار د هم د سر درد بیس کېدلی شي. د دې تر څنګ خپله کانسټیپیشن قبضیت کې هم سر درد منځ سره ځي. او هر کله چې داخل د دماغ کې فشار لوړ شي یا انټر کرینیال پرشر لوړ شي، بیا هم د شخص سر درد بیس ګرځي. داخل د دماغ کې هر کله چې آی سی ایچ رامنځته شي یا انټر کرینیال هیمرج رامنځته شي، یا داخل د کوپلې کې چې کله خونریزي رامنځته شي، بیا هم د سر درد بیس ګرځي. نو سر درد یا هډیک معمولا ډیر عوامل لري، خاصتا زموږ اساس په ټولنه کې په اوسني شرایط کې خپل روحي تکالیف په مجموع کې ویلی شي چې دا د سر درد بیس ګرځي.
ډیره زیاته مننه. د تبه هم راشو چې پروژه کې ډیره خلک د سردرد له ناروغۍ ځورېږي. اوس به یو اوریدونکی واخلو، د پښتنه به ولیکو، بیا به راځو. عبدالرحمن خان، د سردرد په مسلو غږیږو، که تاسو سره پښتنه یې مهرباني.
عبدالرحمن ورور، سونه وخت کیږي؟
بس تقریبا په میاشت کې، په یوه نیمه میاشت کې، بس په لسو شپو کې، دولسو شپو کې
کله چې رکو ته ځي، سجدې ته ځي، یعنی هدف ته چې کله لمونځ ادا کوي، آیا سردردي دې ورسره ډېریږي؟ کله چې رکو ته ښکته کیږي یا سجدې ته ځي، سردردي دې ورسره ډېریږي که نه؟
اني خواجه دي اني زمي سر درد اضافه دير يو فصل كاكا جاتيري
سابق خدا سے دوامدار ریزش سے خود نہیں در لو
نہ یا دوامدار نہ دوامدار نہ
سامان سامان
آداب
درمان ورور سوال دسو چې خپل سترګې د پورتنۍ برخې معمولا درد موجودیت او سره په نتیجه کې شخص سر درد پیدا کوي. دلته باید وایو چې خپل ما مخکې خپل عوامل کې د سر درد هم یادوري وکړه. د سترګو پورتنۍ برخه چې نلته خپل فرنټل هډوکی چې معمولا د سکل یا د جمجمې یو هغه هډوکی دی چې هغه د جمجمې په خدام کې موقعیت لري، او داخله دغه هډوکی البته یو فضا ده، یو خالیګاه ده چې موږ ورته د فرنټل سینس یا په اصطلاح په عربي کې ورته جیوب کلمه شو استفاده کولی. زیاتره اوقات کله چې دغه جیوب التهابي شي، یعنی فرنټل خپل سینوزیت شخص ته پیدا شي، نو بعد هغه نه بیا معمولا سردردګانی پیدا کیږي. او تر څنګ دغه سردردي هر کله چې یو شخص خپل سر ښکته کوي، چې ورور ته ما ډېر ښه مثال ورکړم چې تاسې رکو ته ځئ یا سجده ښکته کیږي، آیا سردردي ورس کیږي ډېریږي که نه؟ هغه ویل چې بلې سردردي زیاتیږي تقریبا 80% ډېریږي. نو د دغه ورور زه داسې ډېر فکر کوم چې دغه ستونزې البته د فرنټل سینوزیت مربوط کیږي. خپله د دغه جیوب التهاب دی، جیوب التهاب معمولا دا د ګوشګلو ډاکټر سره باندې مربوط کیږي. بهتره خبره ده چې دا یو تکړه متخصص د ګوشګلو سره یا د ستوني ډاکټر سره د مشوره وکړي، هغه ورته یو 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 عکس ورته په صلاح توصیه کوي، او عکس به واضح معلومیږي که چیرته دغه مربوطه سینوسونه یا جیوبونه میکروبي اوسیږي، هغه به عکس کې معلومیږي. تقریبا 14 ورځې الا یو شپه ورځې درملنې ته اړتیا لري. بالاخره انشاءالله د خوالو په طرف باندې ځي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راوپیژنئ.
مالانه د غزنی مقرنه امریکن ولې محترمه خوري
ځان هم راوپیژنئ. نوم څه دی؟
کریم د غزنی مقرنه.
کریم خان، که د سردردې په اړه تاسو سره پوښتنه یې، مهرباني وکړئ.
زما د ډاکټر سره هم پوښتنه چې دا یو میاشت مخکې په ما باندې شرایط راتلل چې زه به لکه په یو ځای کې بناسم او په داینه کې بشاوخوا ما یو شی لیدلو دی بدل به را باندې. اوس مې د سر د یو طرف داسې ده لکه اوبه پکې او بل د بدن مې دی خوشېل شوی وي، او دا بدن دا احساس کوم لکه دا بدن چې مې یوه خوا ځان ته فعالیت لري بله خوا ځان ته فعالیت، او دغه یو بغل دغه چپ بغل د سترګو سره دا جنې درد کوي او داسې احساسوم لکه اوبه پکې وي. ډاکټر صاحب چېرته دې پوښتنې جواب راکړي ډېره مهرباني وي.
ورور کوم معاینات درسره کړي اوسه پورې؟
نه، تر اوسه معاینات نه ترسره کړي. مخکې 15 کاله مخکې یار ملاریا مرکز سوی بهمې هغه سر ته ختلی وه، بیا په وروسته کال یوار ما له مشتق په غزني کښې د هغو ته ور پرسه کار نه دوه درې کاله مخکې هغو بیا هغه اندرال او سیتانیو په نامه چې کوم ټابلیټ هغه یې را کړي وو هغو سره څه ښه ورم، خو اوس مې بېرته داسې راته پیدا شوی ده او داسې مایوسه غوندې مې یم، ډېر ته فشار هم لاندې مې یم چې دا کوم چېرته
کومه ضربه خو دې په سر نه وه خوړلې؟
نه نه، ضربه مې نه ده خوړلې، ضربه مې نه ده خوړلې. نه
نه، سمه ده، انشاءالله جواب درکوم.
مننه. خیر،
مننه. کو کریم ورور پوښتنه وکړه، مهرباني وکړئ.
اصلا کریم ورور ستونزه چون داخل د دماغ یا داخل د عصبي سیستم د سیو ساختمان د چغه خپل په کراس شکل باندې وظایف تر سره کوي، په دې معنی چې د دماغ خیاړخ معمولا د انسان د بدن چپ اړخ کنټرولوي او چپ اړخ بیا هغه خیاړخ کنټرولوي. چون دلته د دې داسې احساس هم درلودو په اصطلاح، چون دغه یو حالت دی چې زیاتره اوقات هر کله چې دماغي انساج میکروبي شي، مخکې مې هم یادوري وکړه چې ډېر یو شدید سردردګانې پیدا کیږي. دا چې فعلا د دې یو طرف سردردي ده، نو داسې ډېر اغلب ګمان کېږي چې امکان لري د ورور زموږ میګراین ولري، یو نوع د سردردي ده، یا نیم سری ولري. نیم سری بیا درملنه کېږي الحمدلله. تر اوسه پورې میګراین داسې واقع نشته چې هغه په اصطلاح بې تداوي نه پاتې شي اوسېږي. خو ښه خبره ده چې دغه ورور خپل تغذوي حالت ته لږ متوجه اوسېږي، او یو عمومي متخصص ډاکټر سره دې مشوره وکړي. امکانات ده ډېر سره چې په اصطلاح د میګراین ولري، که چېرته بیا تداوي د میګراین ترسره کېږي او هغه ورسره خواله نه پیدا کوي، نو بیا هم پیشرفته معنا کېږي. امکان ده ولري خپله د سر یو سیټ سکین ورته وکړي، یو عکس ورته واخلي. د دې تر څنګ پیشرفته معاینات نور هم شته دي، ځینې معاینات ترسره کېږي تر څو هغه ستر لامل پیدا شي او بالاخره بیا درملنه ترسره شي.
دوستانو، تاسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالواحد صدیقي دی. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. هدایت الله خان، خپرونه تاسې له ازادي راډیو اورئ، که کومه پوښتنه یې د سردردۍ په اړه مهرباني.
زما خو دا درې میاشت کېږي چې تبه لرم، سر درد ده، البته تبه ده. نو لمر خاتمه شو تر ملوېده پورې همداسې پرله پسې شدید ده، اوس البته کمه شوې ده. یو درې میاشتې کېږي دوا مې هم وخوړه، ګولۍ سوی ته دې بس کار نه کوي، فکاري مې هم وکړه.
معاینات دې ترسره کړي دي؟
نه، معاینات مې نه دي کړي.
ډاکټر صاحب تاسې پوښتنه مخکې مې راغلي
وه. فیور یا تبه اصلا داسې ده چې د بدن کې یو دفاعي عکس العمل دی، باید وایو چې مختلف امراض خاصتاً انفیکشیوس ډیزیز یا انتانی امراض د هغې په بیس کې معمولا خپله شخص ته تبه یا فیور ورته پیدا کیږي. هر کله چې یو شخص ته هایپرترمیا یا فیور یا تبه ورته پیدا شي، نو طبعا که چېرته زمونږ ستاسې ټولنه کې یو یو بد وختانه یو عادت دا ده چې فقط دواخانې ولاته ځي او پرستامول عادي ګولۍ اخلي چې ولا د تبه په خاطر باندې او هغې نه استفاده کوي. در حال کې د تبې لامل معلوم اوسیږي، تر څو چې لامل یې تداوي نشي دغه تبه هرګز نه غوسیږي. یعنی ډېر داسې امراض دي، یو له هغې جملې څخه زه ویلی شم چې دوامداره تبې پسلا مختلف انتانی امراضو کې موجود اوسیږي، متقطع تبه یا های گریډ فیور یا لوړه درجه تبه. زیاتره اوقات زموږ اساسي چون مناطق ګرم دي، معمولا دا ملاریا واقعاتو کې در مسته کیږي، خوله د هاضمي طرق په مشکلات کې پیدا کیږي، د تنفسي طرق په امراضو کې پیدا کیږي. نو ښه خبر دا ده چې یو بل عامل پیدا شي، ځکه هلته د وینې معاینات ترسره کیږي. دلته پسلا هغه فزیکل اگزام چې موږ ورته طبابت وایو یا فزیکي معاینات یو متخصص ډاکټر لوخانه سره کیږي، مریض باندې چې دغه تبه په کوم درجه کې ده، یو د تبې نویت معلومیږي، مکمل د شخص څخه تاریخ چې اخیستل کیږي او ځینې نور معاینات تر څو چې د تبې لامل معلوم شي. تبې لامل چې تر څو د غرور معلوم نه کړي، نو یعنی معاینات ترسره نه کړي، دا عادي پرسامول باندې یا په اسپرین باندې د عینت ادب کیږي، هغه لحظه بیا تبه ښه شي، دوباره بیا تبه دوباره ریپیټ کیږي او تکرارېږي.
ښه، بل اورېدونکي ته به ورسو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب جو خیر ہے
مننه کو مهرباني وکي.
خو مال لوګر ولایت نه زنګ وره، د دماغ په لامه شپ سر باندې درد دي، او کله کله د ځوا خلاص مثال په فلیری ساتو کې فلیری ساتو مکمل درد کوي. اکثر وخت د ریلیف ګولۍ وخم، ریلیف ګولۍ مې څنګه یې سي او سو دوا سو تیارم کو، بس د درد ډېر تکلیف ما
سر کوم برخه درد کوي. درو
دا ور مې د سحر درد کوي، تاسو به خپل زیات نه تند چټي ده لای
فشار د چکړای د وینې فشار د چکل کړه.
فشار مې اکثر وخت دیږي، خو ډېر دلته نه دیږي. مثال وګورم په ګاښ
سمه ده، بیا تداوی هغه څه د لوړ فشار په خاطر باندې د لوړ فشار دوا دې کړې ده؟ بیا
د لوړ فشار مې خالي د ګولې اکثر ګولې خوړې دي، او دې دوا مې نه ده کړې.
همیشه د فشار چک، همیشه فشار کنټرول کړه، ان شاء الله سردردی هم غل عمل اخلاص او تشوشات مې کوم شل پیدا کړي. خو خبره دار چې دوره اورور فشار چونچک دی، د وې چې ما د وینې فشار لوړ دی، او یو عامل هم د هډک یا د سردردی هغه د وینې لوړ فشار دی. فشار د خپل تدوی کې ان شاء الله سره تدریخه کیږي، ورسره استراحت دی وکړي، او د دې ترڅنګ په صلاح کې چرته به خوب اوسېږي، نارام اوسېږي، د کول شي چې استراحت وکړي، ان شاء الله فشار سره تدریخه کیږي. یعنی ستر لامه دا غو ضرور موږ ویل شو چې هغه د وینې لوړ فشار یا هایپرټنشن ده.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک د روژې په مبارکه میاشت کې د سردردۍ نه ډېر کړیږي، ستاسو په نظر تغذیه سره څه تړاو لري کنه سردردۍ؟
طبعا واضح خبره ده، روژه مبارک میاشت کې چون یو شخص فاستنګ حالت کې اوسېږي، د ولګي حالت کې اوسېږي، الله تعالی په حکمتونو سره خپل د انسان بدن په داسې یو شکل باندې جوړ عیار شوی دی چې ولګي حالت کې هم موږ بعضې ځینې ذخایر لرو. البته چې هغه د انسان د بدن د حجراتو د فعالیت په خاطر باندې هغه مربوطه ضروریات پوره کوي. یو له هغه جملې څخه چې ستره ذخیره ګاه د انسان بدن کې د هغه لایبریا جګر دی، خپل په جگر کې البته ګلوکوز په دوامدار شکل باندې په استقلاب رسیږي، او بالاخره په یو مغلق شکل باندې د کاربوهایدرېت تبدیلېږي چې په تبابت کې موږ ورته ګلایکوجن ورته وایو. دغه ګلایکوجن شکل خپله په عضلاتو کې په معمولا په جگر کې دا ذخیره اوسېږي. هر کله چې یو شخص اولګي حالت ته ځي، معمولا همدغه ګلایکوجن دی چې دا بیا تجزیه کیږي د یو بیوشیمیکي پروسې پروساس باندې چې موږ ورته ګلایکوجن ولایس ورته وایو. بالاخره په ساده کاربوهایدرېت یعنې په ګلوکوز باندې دوباره تبدیلېږي او وینې ته ریلیز کیږي، تر څو د انسولین پوسته باندې ټول انساج ته ورسیږي او انساج ورڅخه استفاده وکړي. واضح خبره ده هر کله چې د انسان د وینې په وینه کې خپله د ګلوکوز سویا راښکته کیږي، یعنی شخص د هایپوګلیسیمیا په طرف باندې ځي، دلته چې جوابه ده چې خپله دماغي انساج هغه انساج چې هغه البته نسبت نور انساج ته د بدن هغه د ګلوکوز او خپله د اکسیجن د کمښت مقابل کې ډیر حساس دي. نو په لوړه پیمانه سره چې د انسان بدن کې ګلوکوز مصرفیږي هغه خپله دماغي انساج مصرفوي. نو هر کله چې خپله دماغ ته ګلوکوز کم ورسیږي، چې د ولګي حالت کې فاستینګ حالت کې روژه کې چې معمولا د وینې ګلوکوز سویه نسبتا ښکته کیږي، کله چې د وینې ګلوکوز سویه ښکته شي نو ګلوکوز په کم اندازه باندې دماغ ته رسیږي. البته دماغ باید وایو چې خپله یو له هغه سیستمونو جملې څخه دی، یعنی عصبي سیستم په مجموع کې چې د انسان د بدن دغه یولس یا دولس سیستمونه ټول کنټرولوي، یعنی فعالیت نسبت نورو اعضاو ته نور سیستمونو ته ډیر دی. دلته ډیره مهمه خبره ده چې کله ګلوکوز کم ورسیږي دماغي انساج دلته شخص اریټیبل کیږي، نرم کیږي، مخارش کیږي او تر څنګ خپل سمپاتیک سیستم اکړنه ډیریږي، یعنی شخص خوله پیدا کیږي، د زړه حرکت ډیریږي، تریمر یا لرزه ورته پیدا کیږي او تر څنګ بیا هم هډک یا سردردی پیدا کیږي. یعنی واضح خبره دا چې خپل نیوټریشنل حالات یا تغذیوي حالات معمولا د سردردی سره په اصطلاح ډیر یو غلط تړاو لري. هر کله چې تغذیوي حالات خرابېږي معمولا ورسره سردردی پیدا کیږي.
بله خب بلوریدون کې دی مهرباني وکړه یو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له زدي لري ووري
ډاکټر صاحب ته او تاسو اوریدونکو د ټولو ته خبرلاسته
ډیر مهرمانه کومه شاله سې ډیر مهرمانه ځان هم راو پېژنه
پاکستان خفگان اور پریشانی کی نو جاتی سے جاتی خفگان کی دا دی اب دی سرم بول دی جاتی جاتی سی دی نہیں کی طرف شان تے گنے
سمرا وقت کی دی مشکل ہے
دا خدا کو مشکل نہ وس نہ تقریبا 15 کال مشکل کی باشی 15 میں سٹ کرات کو بیا وس لک دا یو کال وس تقریبا یو کال نہ سے تقریبا سر لک نہ لک نہ سے وس جاتی سی خفگان کی دی پر بول دی جاتی نہیں کی طرف سی
اصلا باید و یو چخولا د سر لامل د هډی کې د سردردی امغه انزټی یعنی د ډیپریشن د افسردګی د خفګان د تشویش او نو اوس خبردار چې د چوند ټوخی سره په صلاح اندا و چې کله د مریض تشویش وکړي به ورته ټوخی پیدا کیږي. خو چون تشویشات ذهنی یا روحي فشارونه چون دا خپل دماغي انساج پر اړه لري باید وایو چې هغه دماغي انساج د مخنی خبرې په تایید سره چې په صلاح غټ نور سیستمونه کنټرولوي. دلته چون خپل استیمولیشن یا تنبیه خپل د کافینګ ریسپټورونه کیږي یا په صلاح د هغه ټوخی مربوطه اخیزي چې کوم دی هغه تنبیه کیږي او بل اخره شخص ته ټوخی پیدا کیږي. خو دلته یو خبره ډیره مهمه خبره ده، زیاتره چې شخص ته ټوخی پیدا کیږي هغه خپل د یا به اپر ریسپیریټری ټراک مربوطه سیږي، یعنی اولوی تنفسي طرق کوم ستونزه موجوده سیږي یا به حمله ور، یعنی هدف نه ده چې دا شخص او کتل شي یا بر امکان ده چې د دستوري مربوطه مشکلات لري، خپل فرنجي تلري یا تنسلي تلري یا په صلاح امکان ده چې لاور طرف ته لاړ شي، امکان ده چې نمونیا سینه بغل باندې مبتلا وسیږي، خپل تبرکلو د ډیر مودې لپاره د کول شي شخص ته په صلاح یا په صلاح کې یو ډرای کوینګ یا وشته خی پیدا شي، دا غي نور څه به ملغم سره معمولا نوین خارج شي مونږ تبوت کوي ورته همابس ورته نوخه خبر ده چې همدغه مریض چې ډیر زین تم تل دی ډیر درمل نم کړی بهتنه خبردار چې دمو پرې شي په صلاح د باندې روحي فشار راشي د تشویش وکړي دا همیش تشویق شي په اسلام یو آزاد فضا ته د ولر شي ماشومان غار مغال څخه د لرو ساتل شي او همیشه د تشویق شي په اسلام چې دای تشوشات نه کوي یا په اسلام انزټی طرف ته لرني شي او یا هم د ډیپ ډیپریشن طرف ته لرني شي، هغه یو خطرناک حالت ده حتی په طرف د خودکشي به یو شخص وي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو او رای خبرونه زنګړي شوی سر درته او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالواحد صدیقی صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو دی مهرباني وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. خرغلې ریاض الله ما
کنال خرجان د ډاکټر صاحب ما ده پوښتنه وکړه چې زما د
درد لري ورو ریاضانه
او د څه چې راکټ کوم اخر سات چې رسومه چې په قاعده چې کله دی مانځکې تینه مده
درد کوي نو د سیدار نه
خا او د سیمه متحرک ده کله چې تور باندې لاس دی د سی حرکت لري کنه
نه د سی چې لاس کې ته مده سی وټه وشاله کی خا
او درد خو
وټه
ا درد نه کنه وسیږي
نه د سی ډیر درد نه کوي نه
خا نرمه ده که سخت واله لري
هغه کوم ځای کې چې وټه ده هغه د سی کلکه ده او ډاکټر ته ته ډاکټر راځي ولې چې دې وړي کې شوی چې دا خبره رښتیا ده کنه
سلام ان شاء الله زبر جواب نه
خا تاسو خبرونه سره اوسه اتمن به ډاکټر صاحب جواب درکې مهرباني وکړئ
اځه تر واقعیت کې د بدن مختلف ساحو کې خپل د جلد لاندې فټ جمعي یا غړ جمعي یا لیک جمعي چې هغه البته باید وي چې نه دردناک اوسيږي ما په سلا قوام هم نسبتا نرم اوسيږي نو سرګر باندې لاس کې دي د جاس سره یا پل پیشنټ سره هغه هم نرم اوسيږي نو دا فټ دی یا غړ دی او اصلا کچیر تا حیاتی از آو تا نگ دی نو سیگی حس دا غی ویستل هم چون دا چرایی عملی پروست و انکی ویستلی هم آرین دی دی اما اصا حقی دی موجود سیگی هر کل چی دا زیادر واقعاتو که دا غلطوال پیدا کهیم کچیر تا دا پسلا پام استلا چی مورتا تا دا عوام مورتا سفاتا که یعنی دانا کچیر تا غلطوال پیدا کری بعد اغنا بیا مربوط داکتر دا البتا جرایی مربوط کی گی او جرا داکتر سر مشور کی کچیر شخص پازاب بی عملیات کی کچیر شخص نو پازاب کی بی ادی اوسی کی چ نور ته تکلیف هم درسیگی او نور بدن کی وته نستون مشکلات نه جده
مننه ډاکټر صاحب د سر درد لریکول لپاره ځین خلک په خپل سر درمل کاروي ساسي په نظر سمره نوړی پایل لري کوم درمل باید کار واخلل شي څه باید وکړي
اصلا په اوسنی وخت کې نظر نو ساسي د ټولنې خلک د عادی سردردی په خاطر باندې دوی هم درمل نه استفاده کوي خو سردردی باید دوی یو هډیک چې هغه کازیاتیو ټریټمنټ ته اړتیا لري دا غي لامل اول باید پیدا شي تر څو چې لامل تداوی نه کی په صلاح سردردی د منځل شي په اوسنی وخت کې اکثریت فامیلونه چې په صلاح یو عامه دوا چې موږ سره په ټول نه کېشته ده پرستامول اکثریت فارمول نه لري او زیاتره د کور په صلاح هغه مشران چې هم د کور کې ماشوم په سر باندې هم درد شيږي که د غر شخص په سر باندې درد شيږي بدون د نه چې په صلاح د چا سره مشورو کې بدون د نه چې د لامل پیدا کړي نو پرستامول ورته مخې کې شي د تاسې په صلاح ونې استفاده کوي او د سر درد د کوم خبرې کوي درسته ده چې خپل پرستامول یو انلجیک دی د درد از درمل دی انټي پایریټیک دی د تبه از درمل دی ولې جواز نشته چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي یوازې نه بعد پایله د پرستامول چون اره دوا چون کیمیکلز دي کیمیاوي مواد دي ترکیب کې چون مختلف کمپنۍ په واسطه باندې مختلف کیمیاوي مواد ګډ شوي دي او ورڅخه جوړ شوي دي چون هر یو دوا ځانته یو خاص سایډ افیکټ یا عوارض جانبي لري پرستامول چې ډیره معموله دوا ده په اوسنۍ شرایط کې خلک ورڅخه استفاده کوي بدون د معنی څخه خود سره نه استفاده کوي دا یو بعد پایله خپل لایو فیلر دی د جګر د وظایف مختلفاله دی جګر مکمل د منځوري نو جګر د انسان بدن کې په صلاح هغه عضو ده چې هغه موږ ورته فایټل اورګان ورته وایو یو حیاتي غړی د بدن لپاره که چیرته دغه حیاتي غړی په صلاح وظایف خراب شي مختلفاله پیدا کړي تبه د شخص د مړینې باعث ګرځي نو بهترینه خبردار ده چې د خود سرانه تداوی و در منسخه استفاده ونه شي کغه اره دوا وسیږي بهترینه خبردار ده چې هر کله شخص سردردی پیدا کیږي لامل باید پیدا شي چون اوسنی وخت کې زیاتره خلک د لوړ فشار یا هم د ټیټ فشار په اصطلاح تکلیفونه لري یا هم نارامي لري بی خوبی لري تشوشات لري افسردګیان لري خفګان لري بهتره خبره ده چې اول دغه شان ټول رول اوټ شي دغه شان باید رد شي بعد هغه بیا په اصطلاح سردردی په خاطر باندې کوم درمل استفاده کوي بیا ورته اجازه ستاسو
من د مخنیوي په لارو چارو به هم ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکړي اوس برای شوریدون که تا خلو میربانی وکړی روختی در جوان شتمنی پروگرام لازدی راڑی و آرائی
و علیکم سلام
منو نکو میربانی
وازه ما د نه خاص دا ټول مده کیږي چې د سر درد نه رمه خدای مشکلی دی کې د سر د پاسنه برخه د عضلې چې د شخ د کنا سر چم جمعي او د شخوال سره د مری یا کوم غاړه چې نه دام درد کوي او مطالعه ما مقصد ما متعلم کوم ما فخانه یعنی مطالعه مې ډیر کم شوې ده یعنی کوم درس کې زه مطالعه کوم هغه درس صحیح په ذهن کې مې نه کېني او خبرې
ترسب تاسو پوښتنه لرئ ځواب یې کې له تاسو مننه ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ډیره مننه
اصلا ازلی شخواله مخکې لامل کې ویلې چې خپل د سکالپ یا د سر د پوستکي په اصله امراض خپل د سر د پوستکي لاندې کوم مربوط عضلات د سکل یا د جمجمې د دې شخواله یا سپازم په اصله هر برخې سپازم یا شخواله دا یو لامل کې درې شي په اصله نامغ مربوطه ساحه د درد کچیر ته وستونځ د سوسیږي چې په صلاح د دور په صلاح مړی برخه یا غاړ ورسره هم خوږيږي او د یو چې په صلاح د سر د پورتنې برخه د غزلات مشخ پدې کیږي خو اصلا ښه خبره ده چې په صلاح کله چې د غسپزم د منځ په صلاح لری شي بعد غنه به تدره میږي
ډېر زیاته مننه دوستانو خبرونه هم د غلطه پای ته رسیږي په خبرونه کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر عبدالواحد صدیقي و چې زما پوښتنې ځواب کړي یو نړۍ مننه صدیقي
تاسو نه هم نه خوشاله سم درو
دا ازادي رادیو نور خبرونه مهروي زمنګ د خدای پامن
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.